د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په بوري چې د پېښور پولیسو د لوی اختر پر ورځ شپو کې یاد خار ته له نږدې کلو او قبالي سیمو څخه د ورپکو د ورتګ د مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د مخدره موادو پر ضد سیمه ییزې مبارزې پیاوړي کولو لپاره روانه میاشت په تهران کې د پاکستانی، افغان او ایرانی چارواکو یو غونډه کیږي. د پاکستان سٹیٹ بینک ویلی چې د قبایلی سیمو په بینکونو کې به ای ټی ایم مشینونه لګول کیږي. په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د لوی اختر د تیاریانو په اړه رپورټونه هم درته لرو. خو اول ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه واورو.
پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزی ته جدا جدا خطونه لیکلي دي. د برتانی د دفاع وزارت د افغانستان په هلمند ولایت کې د خپلو دوو عسکرو د وجنې پخلی کړي او د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخزر براهیمی یو ځل بیا د شام په حکومت او یاغیانو غږ کړي چې په راروان لوی اختر کې د تشدد لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزی ته جدا جدا خطونه لیکلي دي چې پکې ولسمشر کرزی ته د ترهګرۍ خلاف د ګډې همکارۍ په اړه لیکل شوی دي. دواړو مشرانو دا پیغامونه د ولسمشر کرزی د 14 اکتوبر د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو ته د هغه خطونو وروسته لیکلي چې پکې په ملاله یوسفزۍ د حمله غندنه شوې وه. په دغه خطونو کې حامد کرزی د پاکستان ټولو سیاسي شانو ته بلنه ورکړې وه چې باید دواړه هیوادونه د ترهګرۍ او تندروي خلاف کارونو کې همکاري وکړي. ولسمشر زرداری په خپل خط کې لیکلي دي پاکستان غواړي د ترهګرۍ او تندروي خطر ختم کړي او عمران خان بیا په خپل پیغام کې ویلي د دوی ټولو ذمہواري جوړیږي د تشدد په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په باچا خان مرکز یو بمی چاودنه ترسره شوې چې پکې سزانی زیان نه دی رسیدلی. اخوا د راروان لوی اختر لپاره د پیښور سکیورټي سخت تکل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د امنیت خوندي ساتلو په لړ کې خار ته پراتون کولارو د پولیسو شمیره زیاته کړې ده. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو یو مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وایي
اوس خو دا پرابلم جوړ دی که نه هغه ته اوسته پته ده چې دوه درې مذهبي تنظیمونه دي د هغې خپلو کې هم څه پرابلم دي او بیا هغې زمونږ طرف ته هم لاس راچولی دی. بعضې بعضې خلک دا لدګي مونږ هغې د مخنیوي دپاره چې کوم نو پوره ډیپلایمنټ کړی دی هغې کې زموږ پولیس ځوانان هم دي او فرنټیر کانسټیبل ځوانان هم دي.
په تیر نږدې وخت کې د پېښور په شاوخوا سیمو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیره شپه امنیتي سرتیرو د باړې په اکاخلو سیمه کې د عملیاتو په وخت خوشا اتلس سوه مشکوک کسان نیولی دي او د وسوالو یو شمیر مرکزونه هم له مینځه وړي او شپږ ریموټ کنټرول بمونه یې ناکاره کړي دي. د اف سي چارواکي وایي د پلټنو وروسته به د دوی نه بېګنا کسان زر خوشي کړل شي. د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د برتانی د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل دوو عسکرو د وژنې اعلان کړی. د دفاع وزارت وایي یو شاهي عسکر او د برتانی د طبي ریجیمنت یو عسکر د تیرې چهارشنبه په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د غزمې په وخت ژوبل کېدو وروسته وژل شو. د دفاع وزارت په خپل بیان کې د دغه وژنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. اسوسییټډ خبري اجانس وایي د دغه وژنو سره په افغانستان کې د 2000 لومړي کال راهیسې د برتانوي عسکرو د وژنې شمېره 1350 د شته رسیدلې ده. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس کې په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت هوډمند انتخابات باید په خپل وخت شفاف او عادلانه ډول ترسره شي او زیاتې کړه.
دا نه وایي چې نړیوال دي د افغانستان د انتخاباتو نظارت نه کوي. بین المللي ناظرین کولی شي د افغانستان د انتخاباتو څخه د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي. خو د دوی موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې یعنی د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل د شام په حکومت او یاغي ډلو غږ کړی چې د څلورو ورځو د لوسنامې وړاندیز دی ومني. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخزر براهیمی دواړو غاړو ته د لوی اختر چې د جمعې د ورځې نه به پیلېږي د وسلو غورځولو وړاندیز کړی. په تیر وخت کې سکیورټی کونسل د شام په اړه جدا جدا نظر لرلو، خو د تیر چهارشنبې په ورځ په شورا کې شامل 15 هیوادونو په ټولو غاړو د تشدد د ختمولو په یو دوامدار حل زور راوړو. د شام حکومت تر اوسه په رسمي توګه د دغه لوسنامې د منظورۍ په اړه اعلان نه دی کړی او یوې یاغي ډلې دغه وړاندیز رد کړی دی. اخوا امریکا وایي دوی په شام کې یاغیانو ته د میزایلو د داغلو آلې نه دي ورکړي او روس وایي یاغیان دغه آلې لري. پرون په عراق کې په مختلفو حملو کې 11 کسان وژل شوي دي. د ګاډو د پرزو جوړولو په یوې حکومتي کارخانه په حمله کې څلور کارکونکي هغه وخت وسوالو لخوا په ډزو وژل شول کله چې دوی په یو بس کې د بغداد نه 1.5 کیلومتر لري په شمال کې مشاهده سیمه کې خپل کورونو ته روان وو. نورې حملې د عراق په یو شمېر نورو سیمو کې په پولیسو او عسکرو ترسره شوې دي. او بل خبردار چې سودان د ملګرو ملتونو غوښتي چې په خرطوم ښار کې د دوی د وسلې په یو کارخانه د اسرائیل د مبینه حمله غندنه دی وکړي. تر دې دمه د اسرائیل حکومت په دغه تورونو د سوالو نه ډډه کړې ده. د دفاع وزیر اهود بارک ته اسرائیل یو ټلویزیون ته ویلي په دې موضوع د سوالو لپاره هیڅ نشته. د تیر چهارشنبې په سهار د یرموک ته وسلې په یو کارخانه کې چاودنې وشوې او اور ولګېدو او چارواکي وایي دوه کسان پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو لپاره د سودان سفیر دفاع اعلی عثمان سیکورټی کونسل ته وویل چې د سودان هوایي حدودو ته څلور اسرائیلي جازونه راغلل او په دغه کارخانه حمله وکړه. هغه په سیکورټی کونسل زور راوړو چې دا پیښه دې وغندي. سودان هم د اسرائیل خلاف د ځواب ورکولو دړکا ورکړې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د پیښور پولیسو د لوی اختر په ورځ شپو کې یاد خارته د نږدو کلو او قبایلي سیمو څخه د ورپکو د ورتګ د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي په دې اړه وایي
دریم مذهبي کمزمونه دي دغه خپل کوم څه پرابلم دي او زمون طرف ته موږ لاس راټولې دي. موږ دغه د مخنیوي لپاره خپل کوشش کوو چې اته څه اکټیویټیز چې ته ته ونیسي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت ورته اے ټی ایم کارډونه ورکړي دي خو د کارولو لپاره یې دوی اسانتیاوي نه لري.
بازورک شي چورا بینکی نه دی اے ٹی ایم مشانی نه بالکل دی مسعود خلک نه بند کړي ټول لائن لگے دلای او اے ٹی ایم کارت دے پورا خلک ډیر پتا کی.
او په پیښور کې د خزو لپاره د اختر د سوداګانو ځانګړي بازار جوړ شوی دی. د غلط ورغلی او میرمن وای
اختر را نږدې دی نو اختر لپاره شاپینګ کوو. مدار یو خو افټ دی چې خبر پختونخوا کې مدا کارونه کیږي. خزې مخ کې کوي دوی کپڑے خو مزد خو خو مدا اخلام دی خو او نو شوز مزد بیا اخلو.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. رازو خپل اولنۍ موضوع ته. د پیښور پولیسو د لوی اختر پر ورځ شپو کې ښار ته له نږدو کلو او قبایلي سیمو څخه د ورپکو د ورتګ د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د متنو سیمې د امن لخکر یو پخوانی مشر په داسې حال کې چې په سیمه کې د پولیسو د زیاتې نفرې د پر ځای کولو حکومتي اقدام ستایي غواړي چې دغه پولیس دغلته پاخه پاتې شي. شبیر احمد جان له پیښور نور تفصیل راکوي.
د لالکې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو نوې ټاکلې شوې مشر اس پیرور جاوید خان مشال لیډو ته وویل چې د پیښور کلیوالو سیمو کې د بدمنۍ مخ په زیاتېدو پیښو او قبایلي سیمو کې د عملیاتو له وجې د جنګیالو پیښور ته د رنوتو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړې شوې دي او د قبایلو څخه پیښور ته راتلونکي ټولو لارو باندې د پولیسو او اف سي غټه شمېره ځای په ځای کړې شوې ده. دوی زیاتوي
مذهبي تنظیمونه دي د پاره چې کوم نو خپل کوشش کو چې هلته څه اکټیویټیز چې هلته ونه شي.
د پولیسو د دغه ګامونو په خله باندې د متنو امن لښکر پخوانی مشر دلاور خان مشال لیډو ته وویل چې تیرو درې ورځو راسې د پولیسو غټه شمېره په دغه سیمو کې ځای په ځای کړی شوې ده چې له وجې سیمه کې امن دی او باید چې د پولیسو دغه شمېره دې په مستقله توګه دغلته په ځای کړی شي. دوی په دې خله باندې مشال لیډو ته وایي چې خیبر ایجنسی کې د مشال لیډیو خبریال وینا تر مخه د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو ویلي دي چې تیره شپه او سهار امنیتي سرتیرو خیبر ایجنسی په بڑا اکاخیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال خوشا 300 مشکوک کسان نیولي دي او وسلوالو سره د نښتو په وخت یو وسلوال هم وژل شوی دی. دوی وایي چې دغه مشکوک کسان د باړې فورټ سلوپ کیمپ ته وړل شوي دي او د پلټنو وروسته به بېګنا کسان خلاصولی شي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسی باړه سیمه کې تیرې اوږدې مودې راسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د جرمنی د کیک په نوم یو کمپنۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې 13 میاشت د سوځیدلې کارخانې د قربانیانو لپاره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د کمپنۍ ویان ویلي په دغه لړ کې یو ځانګړی فند جوړ کړی دی او دا چې دغه پیسې به ډیر زر په پیښه کې د قربانی شو خلکو وارثانو ته ورسول شي. ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د جرمنی هیواد د کیک په نامه د کمپنۍ چارواکو د یاد هیواد سیجل انلاین مجلې ته ویلي چې دغه کمپنۍ به د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د سوځیدلې کارخانې قربانیانو ته په اوله مرحله کې 5,00,000 یورو نغدي مرستې ورکوي چې له دې جملې څخه به هرې کورنۍ سره څه کم 2,000 ډالره مرسته کیږي. په کراچۍ کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان اسوسیشن آف ټریډ یونین چارواکي ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي دي چې د تیرې څه مودې راهیسې د دوی د جرمنی هیواد د کیک نومې کمپنۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې وي او اخر د دغه کمپنۍ چارواکو ومنله چې په سوځیدلې کارخانه کې د مزدورانو له کورنیو سره به مرستې کوي. د هغه په خبره د یادې کمپنۍ لخوا اعلان شوې مرستې کمی دي. دی وایي په اوله مرحله کې هغوی 5,00,000 یورو ورکوي او وایي چې نورې 5,00,000 یورو به څه وخت وروسته ورکړو، خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا مرستې کمی دي ځکه چې کوم خلک په کارخانه کې سوځېدلي دي د هغوی د کور هر څه تباه شوي دي. په کار ده چې کیک کمپنۍ دغې خلکو ته د 150 کالو معاوضه ورکړي. د ناصر منصور په خبره د سوځیدنې په وخت په یاد کارخانه کې د جرمني هیواد د کیک کمپنۍ مال جوړېدو او دا غوښتنې دوی د نړیوال قانون د لاندې کوي. هغه زیاته کړه کچېرې کیک کمپنۍ د سوځیدلو مزدورانو سره خپلې مرستې زیاتې نه کړي نو دوی به یې په ضد محکمې ته لاړ شي. یاد دی وي د روان کال د ستمبر د میاشتې په 11 نیټه د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې اور لګېدلی و چې د چارواکو په وینا 258 کسان پکې په ژوندۍ جان سوځېدلی وو. حکومت ځینې ګوندونو او شتمنو خلکو د کارخانې د قربانیانو سره مرستې اعلان کړې دي، خو په کارخانه کې د سوځېدلو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي وای تر اوسه دوی سره هیڅ مرستې نه دي شوي. د شهزاد په نوم یو تن وای او خې په دغه کارخانه کې ژوند د لاسه ورکړی، خو نه تر اوسه د هغه د مړي پته لګېدلې او نه ورسره چا یوه ټکه مرسته کړې ده. د مزدورانو د اتحادیې چارواکی ناصر منصور وایي د حکومت لخوا د اعلان شوو مرستو له جملې څخه ځینو کورنیو ته 500,000 روپۍ میلاو شوي، خو ځینې کورنۍ لا هم له مرستو بې برخې پاتې دي. دی وای د یو شپته خلکو وارثان ورک دی او هغوی د ډی این ای ټیسټ لپاره نمونه جمع کړی دی، خو په مرده خانه کې صرف آتیش مړی پراته دی. حکومتي چارواکي هم حیران دي چې څه وکړي. دلته د سوځېدلو خلکو کورنیو ته یو خوا د خپلو خپلوانو مړی نه میلاویږي او بلخوا هغوی سره هیڅ مالی مرستې نه کیږي. د ناصر منصور په خبره د جرمني هیواد لکیک کمپنۍ څخه ترلاسه کیدونکو مرستو کې به هغې خلکو ته ځانګړې پاملرنه کوي د چا مړی چې تر اوسه نه دي میلاو شوي او نه ورسره چا مالی مرستې کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د مخادره موادو پر ضد د سیمیزي همکارۍ پیاوړي کولو په هدف د پاکستان، افغانستان او ایران یو ګډه غونډه روانه میاشت په تهران کې جوړ شي. لنشئی توکیو سره د مبارزې په برخه کې د دورزنې کانفرنس چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړیږي د یادو هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه ده. تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې روانه میاشت په د سیمې د هیوادونو ترمنځ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو د زیاتولو په هدف په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر زبی الله آزادی رادیو ته وویل په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې د روان عقرب په 14مه جوړی شي د درو هیوادونو له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي برخه اخلي. د دې غونډې چې د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په ملاتړ جوړیږي هدف په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر ضد د مبارزې هماهنګول وبلل.
د کانفرنس اصلي موخه یا اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې باید یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو.
د له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ شپږمه غونډه ده. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مخدره موادو د ترانزیت په لاره کې پروت دی. ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو یو لویه برخه د ایران له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو افغانستان وایي چې د مخدره موادو د تولید لپاره په کار کیمیاوي مواد بیا د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته په قاچاق وروړل کیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار دې مسئلې ته په اشاره د مخدره موادو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم وباله.
تریاک په افغانستان کرل کیږي، هم د دې تریاکو تبدیلول په هیروینو کې پریکرسونه او تیزابونو ته ضرورت لري چې د هغه تولیدول اته په ګاونډي هیوادونو کې هغه جواز نه لري او عقد نه لري چې تولید وکړي. دا په ډیر پرمختللي هیوادونو کې تولیدیږي او افغانستان ته قاچاقیږي. مونږ په دې کنفرانسونو کې او په دې برنامو کې مونږ اصلي مخاصي هدف دا دی چې باید نه تنها هغه مواد یا ایروین یا تریاک چې افغانستان له قاچاقي بهر ته او برعکس هغه پریکرسونه چې قاچاقي افغانستان ته باز دې مخه ونیول شي.
انجینیر زبی الله د درې اړخیزو غونډو په نتیجه کې د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د مخدره موادو د قاچاق برو پر ضد د ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر قاچاقبر او ډېر اندازه مخدر مواد نیول شوي او کشف شوي دي.
اسمت ساروان اوریدونکو، او د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند د چهارشنبه پورس په کابل کې وی خبری غونډه ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیشن کې د بهرانيانو موجودیت د هیواد د اساسي قانون او ملي حاکمیت سره په ټکر کې دی. د پداسې حال کې دا چې د افغانستان ولسی جرګې په یاد کمیشن کې د دوه تنو بهرانيانو د موقت موجودیت منځوري ورکړې ده. په دې اړه مولا کابل اسد الله لودین په دې رپورت کې خبروي.
افغان حکومت وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې به بهرنیانو ته په هیڅ ډول د لاسوهنې اجازه ورنه کړي، خو وایي چې نړیوال څارونکي کولی شي د دغو انتخاباتو څارنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت له اساسي قانون او ملي حاکمیت سره په ټکر کې دی. ښاغلی فیضی ډاډ څرګند کړ چې افغانستان اوس هغه حد ته رسیدلی چې د بهرنیانو له حضور څخه پرته آزاد او عادلانه انتخابات تر سره کړي.
حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې بهرنیان حضور ولري. نن افغانستان الحمدلله دغه توانایي او دغه ظرفیت لري چې دغه انتخابات په سمه توګه خپله برگزار کړي. دغه موقف په ارتباط څه چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې موږ دا نه وایو چې نړیوال دي د افغانستان د انتخاباتو نظارت نه کوي. بین المللي ناظرین کولی شي د افغانستان د انتخاباتو څخه د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي، خو د دوی موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې یعنی د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده، افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف یو موضوع ده.
فیضی وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موقت حضور هیڅکله هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو ضمانت نشي کولی. له دې وړاندې د هیواد ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موقت موجودیت تصویب کړی دی. ایمل فیضی وایي د افغان حکومت هڅه دا ده چې راتلونکي انتخابات په ډیر کم لګښت او افغاني بڼه ترسره کړي.
د ارتباط به برگزاري انتخابات ریاست جمهوری هم سازمان ملل متحد
و د ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هم ملګری ملتونه او هم نړیواله ټولنه ته چمتو ده چې همکاري وکړي تر څو دغه انتخابات په 2014 میلادي کال کې شفاف او عادلانه ترسره شي. دغه همکاري په مالی او تخنیکی برخه کې دي. د افغان حکومت درز او هڅه دا ده چې دا ځل د امکان تر حده انتخابات په کم لګښت سره وشي.
افغان حکومت په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د کم لګښت هوډ کړی چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې یوازې د نوملیکنې پر بهیر 500 میلیونه ډالر لګیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1399 هجری لمریز کال په جوزا میاشت کې ترسره شي، خو لا هم په شفاف او عادلانه ډول د دې انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجود دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 320 22 11 22 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سٹیټ بینک سورز وړاندې د یوې حکمنامې پترس کې وویل چې بینکونه د خلکو ته د ای ټی ایم اسانتیاوې ورکړي. د ای ټی ایم مشینونو نشتوالی د قبایلي سیمو ولس هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 1300 کالو راهیسې ولس د ای ټی ایم د مشینونو د نشتوالي ستونزې سره مخ دی. دغه ستونزې پس له هغې ځایي ولس سخت اغیزمن کړل کله چې نادرا د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته د حکومت لخوا د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره د بینکونو کارتونه یا ای ټی ایم کارتونه ورکړل. چونکې په قبایلي سیمو کې د ای ټی ایم مشینونه نشته، نو ځکه ځایي ولس مجبوره وو چې ښاري سیمو ته هغو بینکونو ته ولاړ شي چېرته چې دغه ای ټی ایم مشینونه شته. خو په ښاري سیمو کې هم د ای ټی ایم په مشینونو کې د ستونزو عمله قبایلی ولس سر ټکوي. د جنوبي وزیرستان د لرې پرتې سیمې کنیګورم یو اوسیدونکی زرولی برکی مشال لري او توای
ای ټی ایم کارت شدا تکلیف تا خلک ته چې د خلک دوه دوه ای ټی ایم کارت دوه میاشتې وخصي دي پنه بازي په بند کړي پیسې په بینک ولا نور کوي او بازورک شي چوره بینکی نه دي ای ټی ایم مشانی نه بالکل دی مسعود خلک نه بند کړي دي دغه وجه نه وي چې خروپوي هغه ټول لاین لگے دلای وي دولت لگے دلای وي او ای ټی ایم کارت د پورا خلک ډیر په تکلیف.
سورہ مخ کې د پاکستان مرکز دی یا سٹیٹ بینک د یوې حکمنامې لاره د قبایلی سیمو په شمول د ټول پاکستان بینکونو ته ویلي دي چې هر یو بینک ته ای ټی ایم مشين ضرور ولګوي. په کراچۍ کې د سٹیٹ بینک مرکزی ویان سید وسیم الدین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
مونږه سورز مخ کې یو حکمنامه جاری کړی ده چې کوم یو بینک نوې برانچ چیرته هم جوړوي، نو هغه سره خوا کې یا د هغه سره نږدې بل کومه سیمه کې د ای ټی ایم مشين لګول هم ضروري. ضروری دی.
برانچ کے ساتھ یا کہیں بھی یعنی 1:1 ریشو کے ساتھ آپ کو ایک اے ٹی ایم کھولنا پڑے گا.
سکہم دا پاکستان اسٹیٹ بینک ویلی دی چی دا ہر یو بینک سر دی اے ٹی ایم مشین و لگول شی. خود کرم قبیلی سیمی پا باڑ چنار کی دی یو شخصی بینک منیجر محمد عامر وائی چی پا قبیلی سیمو کی اے ٹی ایم مشین لگول گران کار دے.
نا دا ہو سے قبیلی سیمو کی چسور کمرشل بینک دا وہ سوس لگا دی آن لائن کی گی. اول من اول خدا ضروری دے اے ٹی ایم دا پارا کم کمرشل بینک دے پکار دے آن لائن سہولت خلق تا ور گئی. نا دا اس قبیلی سیمو کی دا خاص کر دا مو غاڑی کرم ایجنسی کی وہ لگا دی کمرشل بینک نے لگا دی آن لائن شول اگر کیا ہم سپاتی شیوی دی خودی دا پارا دا خودی اسٹیٹ بینک اٹول تا دا ہدایات اسی تا سو دا اے ٹی ایم وہ لگوائی کنا خودی کی سدی بینکو خپلا مطلب اس غدی مطلب ارینجمنٹس دی سا حکومت زے کی وہ گوری سیرا دا غزے کی دا سہولت سدی محفوظ دے او خلق تن فائدہ خستے شنل تلگوی کہ حکومت زے کی غیر محفوظ وی یا غزے کی فی الحال دا بندوبست نشی کی دے نا غزے کی فی الحال کار نہ دے شوی.
دا محمد عامر پ خبرہ ک پ قبیلی سیمو کی دا امنیت ستونز حل شی نو بیا ب بینکو نو کولے شی چ دا ہر یو بینک ہر سانگی سرا اے ٹی ایم مشین ولگوی.
پښتانه څوک دی او له کوم راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو لوی اختر را نږدې شوی نو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د اختر د خریدارانو لپاره دغه خریداران یې پیل شوي دي چې له وجې د ښار په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نظر راځي. دغه راز په یاد ښار کې د ښځو لپاره د اختر د شاپینګ یو ځانګړی بازار هم لګول شوی دی. غلام غوث په دې اړه تفصیل لري.
په پیښور کې د اختر لپاره خریداري روانه ده او ښځې او ماشومان د اختر لپاره کپڑے، پیزار، نکریزي، د ښایست سامانونه او د اختر د استعمال په نورو سیزونو اغېستلو کې مصروف دي. او په پیښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې د ښځو او ماشومانو د شاپینګ لپاره ځانګړي میله هم پیل کړې شوې ده. د دې میله پر مهال د وړو کاروبارونو د پرمختګ د ادارې سمیډا د خیبر پښتونخوا مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کاروبار او خریداري د پرمختګ لپاره د سمیډا د دې پروژې له وجې د کاروباري ښځو او د شاپینګ کوونکو ښځو په اعتماد کې اضافه شوې ده.
ټولو نه امپورټنټ رول په د فیس واشنګ ورته ویلی شو یا مونږ ورته ویلی شو چې به د ښځو چې کم کانفیډنس لوس کړي وو ډیورینګ د ټایم چې کم حالات زمونږ باندې کم حالات راغلي وو. نن تاسو هم دا تاسو ته ایویډنټ ته تاسو هم ګورئ تاسو به هغه پهله کالم ګورئ او نن دا دریم کال مونږ روان دي دا به هم ګورئ چې څومره امپروومنټ شوی دی د ښځو په موبیلیټي کې د ښځو ایون په پروډکټ کې د هغوی په بزنسز کې. مونږ دا اوپن کړی دی د ټولو خلکو لپاره چې صبح د کم ځای نه څوک راځي ایکسپوژر ملو چې چیرې په خبر کې کم خزات سک طریقې سره کار کوي او زه په کم لیول باندې لګیم.
په خبر وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر ته د خریداري لپاره راغلی د خیبر میډیکل کالج یو زدهکوونکی ماریا مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډیر ښه ګام دی چې دلته کې د ښځو او ماشومانو د خریداري لپاره بندوبست کړی شوی دی.
زه خو راغلم ما دي خو سامان ګورم اختر د لپاره اختر نږدې دی نو اختر د لپاره شاپینګ کوم چې کوم کې دا کور چې کوم خزي یغي درس جوړ کې به دلته خرڅي نو دا یو افټ دی چې خبر پښتونخوا کې موږ کارونه کوي رورو را روان دي دا چې خزي مخ کې کوي دوی او اختر شاپینګ بس روان دي کو کمپلیټ کو نو دې لپاره غو سامان ګورو بس خوښ شي را مينې دي اغست خو اخلمه کپڑے خو موږ دلته خو خو ما دا اخلمه دي خو دي شو او نو شوز موږ به اخلو.
د خیبر میډیکل کالج یو بلیز د کوون کې مشال ریډیو ته ویل چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې سبق هم وایي خو د دې سره سره د خزو کپڑے هم ڈیزائن کوي او د ټولنیزي ویب پاڼې فیسبوک دلاري خپل کاروبار ته ودا ورکوي.
زما نوم زرغونه دی زه میډیکل سټوډنټ یم. آن لائن زما ډېر زیات سیل کیږي اور ایون انٹرنیشنلی ډېر زیات سیل کیږي. فیسبوک باندې ډېر زیات سیل کیږي ته اوس خلک ځي بهر شپې ټایم کې شاپنګ ته ځي دسم خو بیا هم خلک تیار زیات غواړي په دې چې ټیلرز پسې تلل اور هغه لږ ګران کاری نو بس خلک دا پریفر کوي چې تیار وته ریډی میډ سوټ ملو شي. نو
پېښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر ته ډېری داسې جنکۍ هم راغلي وي چې د ټولنیزي ویب پاڼې فیسبوک دلاري د اختر لپاره د خریداري د دې میلې نه خبر شوی وو.
زمانم سندستي او زدل تر اخر هم شاپینګ د پاره او یونیورسيټي نه راغلی او فیسبوک باندې مونږ دا هر څه کتلیو کنه نو مونږ دلته راغو چې مونږ شاپینګ وکړو او شاپینګ لپاره راغلی یو او دلته دی ډېر ښه ارینجمنټ کړی دی. زه ګورم ډریسز ګورم بیگز ګورم او یخنی را روانه ده ګلوز دی او ډېر ښکلی ښکلی دي خو ګران دي. بس یو ګلوز سیټ چې دی 500 باندې دی. نو مونږ خو سټوډنټس یو نو پکار ده چې مونږ ته سر ډسکاؤنټ وغیرہ راکړي.
په وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې بعد اختر د خریداري دا میله تر اختر د شپې دوام لري او په پیښور کې بهر هم په بازارونو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان تر شپې ناوخته د اختر لپاره په خریداری کې مصروف وي. غلام غوث مشاهد ریډیو پیښور.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د گرمی دولس نیمې بجې کیدونکې دي. فرخند وزیر د سټوډیو ته راغلی ده نو د خبرونو لنډیز به ترې واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزي ته جدا جدا خطونه لیږلي دي. د برتانی د دفاع وزارت د افغانستان په هلمند ولایت کې د خپل دوو عسکرو د وژنې پخلی کړي. پولیس چارواکي وایي د پېښور او شاوخوا سیمو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ نه 1300 مشکوک کسان نیولي دي او د پلټنو وروسته به بې ګناه خلک زر خوشي کوي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لکسر براهیم یو سل بیا د شام په حکومت او یاغیانو غږ کړي چې په را روان لوی اختر کې د تشدد لاس واخلي او سودان د سکیورټی کونسل نه غوښتي د دوی د وسلې په یو کارخانه د اسرایلي حمله غندنه دی وکړي.
فرخنده وزیر واوریدونکو اوس له اسلام آباد زمونږ بلې همکارې رابیا اکرم خان را لېږلې د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی درورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په امریکا کې صدارتي ټول ټاکنو په اړه حکمران ګوند ډیموکراتیک او د مخالف ګوند ریپبلیکن د غړو د اخیرنۍ مباحثې تفصیلاتو نه داسې ښکاري چې پاکستان ته په دې انتخابي مهم کې یو خاص موضوع حیثیت حاصل دی. اداریه وایي چې دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ په دې خبره اتفاق کار شو چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه زیات کړي شي او مهمه خبره دا ده چې دواړه پارټیانې په افغانستان کې د استحکام په اړه د پاکستان د کردار اهمیت محسوسوي. اداریه مخکې لیکي چې په امریکا کې صدارتي امیدوارانو ترمنځ ډرون بریدونه جاري ساتلو باندې اتفاق د دواړو سیاسي ګوندونو د فکر نمایندګي کوي او بل اړخ ته د بریدونو لوجې ترهګرو خلاف روان مهم د پاکستان حکومت لپاره ورځ ورځ ګرانیږي ځکه چې دې حملو کې بے ګناه خلک او ماشومان مري او د هغوی وارثان دې بریدونو خلاف دي. اداریه اخیره کې لیکي چې واشنگټن لا پکار وو چې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو استعمال په اړه پاکستان په اعتماد کې اخستی وي چې داسې مشترکه حکمت عملی یې جوړه کړې وي چې د هغې نه څه نتیجه هم راوتې او واشنگټن او اسلام آباد دواړو له دې خبرې احساس پکار دی چې ترهګرو خلاف جنگ کې کامیابی موندلو لپاره د پاکستانی ولس د زیاتره خلکو حمایت حاصلول یو بنیادی ضرورت دی او څو په دا بنیادی ضرورت نه پوره کیږي نو د جنگ مطلوبه نتیجه حاصلول ممکنه نه ده. ایکسپریس پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې 1300 کال راهیسي روانه بدامنی هر پاکستانی پریشانه کړی دی ځکه چې کراچۍ د صنعت او تجارت او رنگارنګ ثقافت مرکز دی خو کراچۍ کې رواني بدامنی په ملکی معیشت منفی اثرات غورځولي دي. ادارې مخکې لیکي چې د پولیس په محکمه کې په سیاسي بنیادونو تکراری او د فرایضو نه غفلت دا ورسره یو خیلی چې په کراچۍ کې هدفي وژنې د ودریدلو نوم نه اخلي. ادارې لیکي چې سو پورې د چیک اینډ بیلنس نظام فعال نوی او قانون نافذ کوونکي ادارې او افسران خپل د قانون پابندي نه کوي نو هغه پوری په صورتحال کې د بهتري امید ابس دي. ادارې په اخر کې کې چې د سند صوبې په حکومت د ذمہواري جوړی کی چې د پولیس له اړخه جوړ شوی په جالي رپورټونو دي د یقین پسې د سپریم کورټ د اقداماتو پر وړاندې کې دي په فوري توګه عملی ګامونه دي وچت کړي چې د ولس ځاني او مالی تحفظ یقیني دي جوړ کړی شي چې د ملکی معیشت پایه دي یو ځل بیا روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا دی انډیپندنت ورځپاڼه په خپل مقاله کې وایي د پاکستان لاهور ښار د لندن، تهران او مسکو د پسیر ګڼنسل ښار دی چې پکې د ښځو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې پترس کې به ښځې په لارو کوڅو کې له زورېدلو خلاصې شي او که څنګه. بلخوا واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې د جنگونو له وجې خلک په نفسیاتي ناروغۍ وخت کېږي، خو د کورنۍ خلک یې د ډاکټرانو پر ځای مزارونو ته د علاج لپاره بوزي. د دواړو مقالو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکوال سید حامد علي پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ښځو لپاره د ځانګړي پارکونو او سیل ځایونو سره به د ښځو خلاف په لارو کوڅو کې د زورنې عمل بند شي؟ لاهور د لندن، تهران او ماسکو په سیر ګڼ نسلي ښار دی چې پکې د ښځو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي شوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دې سره به ښځې د لارو کوڅو د لوفرانو نه آزاد شي؟ لیکوال وای لاهور د هیواد دویم لوی ښار دی چیرته چې د مغولو او پیرنګیانو د وخت زاړه بلډینګونه او باغونه موجود دي. د ښار کې نوي او د زړو روایتو خلک په ګډه ژوند کوي چې پکې ځنې وخت د ځنې ځانګړي روایتونو له وجې مسلې هم پیدا کیږي. لیکوال وای سو میاشتې وړاندې په دې ښار کې صرف د ښځو لپاره یو بل پارک هم خلاص کړی شو چې د محمد علي جنا د خور په نوم ورته فاطمه جنا نوم ورکړی شو. دا پارک په سلور اکړه کې جوړ شوی او غیر چاپیره ترې وو فوټه اوچت دیوال تاو کړی شوی دی چې پکې دننه د منډې لپاره لارې، د ورزش او د لوبو کولو ځایونه هم جوړ کړی شوی دی. لیکوال د لاهور د چارواکو په حواله لیکي دوی د فاطمه جنا پارک په ډول د ښځو لپاره ځانګړي لس نور پارکونه د جوړولو منصوبه لري. که څه هم ځینې خلک به دا کار نه خوښوي، خو دا ډول ګامونه یوازې په پاکستان کې نه پورته کول کیږي. د مثال په توګه په 2008 کال کې په تهران کې هم دا ډول یو پارک خلاص کړی شوی دی چې په اړه یې د خلکو لخوا بیلابیل ردعمل مخې ته راغلی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د مزارونو او زیارتونو په اړه یوه مقاله کې وایي هر کال په سوونو افغانان په نفسیاتي ناروغیو اخته خپل خپلوان هسپتال ته د بوتلو پر ځای مزارونو ته بیایي چې د دوی په نظر د ناروغۍ د روحاني مسلو له وجې رامنځته کیږي. ورځپاڼه وایي چې کېدای شي څو تنه په روحاني توګه ناروغ وي، خو نن سبا افغانستان کې اکثر خلک د جنگونو او بدامنۍ له وجې د نفسیاتي ناروغیو ښکار کیږي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه غربي خیراتي ادارې افغانستان کې هر کال د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو ته تربیت ورکوي چې بیا دغلته د ولس د دې نوې ناروغۍ معلومات او درملنه وکړي شي. د بیماری ته د جنگ نه پس دماغي فشار ویل کیږي. د لړکې په هسپتالونو کې ځای پر ځای د دې ناروغۍ په اړه معلومات لیکل شوې دي او په دواخانو کې هم د دې لپاره داروګان موجود دي. خو ورځپاڼه وایي په دې ناروغۍ اخته ډیر کم رنځوران ډاکټر ته بوتلل کیږي، بلکې د علاج لپاره زارونو ترسول کیږي چې حل تور سره د علاج په لړ کې په خواني او ډول ډول طریقې کارول کیږي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو، د امریکا ولسمشریز انتخاباتو ته دوه نوی وخت پاتې دی او دواړو امیدواران ولسمشر براک اوباما او میټ رامنی غواړي چې د هغو امریکایانو رایه ترلاسه کړي چې به طرف دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په مقاله کې راغلی چې امریکایي ولس د امریکا د بهرنۍ تګلارې په اړه هسي فکرمن نه دی لکه چې د خپل هیواد د اقتصادي بدحالۍ پریشان کړی دی. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د 13 نه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په فلوریدا ریاست کې د درېمې او وروستۍ مناظرې پر مهال ولسمشر باراک اوباما خپل مخالف او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رامنی تورن کړو چې په انتخابي کمپاین کې یو سوای او په مناظرو کې بل څه. مقاله دا توی چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دیزغل کې دواړه سر په سر روان دي، خو د 13 نه په ورځ شوې مناظره کې چې د امریکا د خارجه تګلارې په اړه میټ رامنی خپل نظر د تیر په پرتلا زیات پراخ او مرکزی وخودو. مقاله دی اتوی چې په دې وروستۍ شوې مناظره کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رامنی د خپل زوړپالې نظریې په پرتلا زیاته بدله نظریه وخوده چې د هغو رای ورکونکو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې تر دا مهال د سره نه دي. خو د مقاله لیکونکي په نظر د میټ رامنی دغه د نظر بدلون د باراک اوباما د انتخابي کمپاین چلونکو ته یو موقع ورکړه چې وایي چې میټ رامنی نن یو سوای یو سبا بل څه. تیر ورځ یو انتخابي غونډې ته د وینا پر حال باراک اوباما هم دغه ته اشاره وکړه.
more serious issue. د ولس مشر په انتخاباتي کمپاین کې له باور پرته بل کومه سنجیده مسله نشته. ټول معاملات باور ده او تاسو غواړي په دې پوه شئ چې د دې هیواد لپاره کم کمانډر ان چیف او ولس مشر ټاکي هغه باوري انسان دی او دا هغه چې سپزړه دی هغه په خوله هم دی. هغه له ځان خبرې نه جوړوي او په دې انحصار نه کوي چې دا خبره اسانه ده او که نه ده.
مقاله زیاتوي چې د ولس مشر په دې ځغل کې تر دا مهال یوې خوا هم دا داوه نه ده کړې چې ګوندې هغوی مخکې دي. د اوباما لپاره د هغو رای ورکوونکو رای ګټل ګران دي چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي مسلو له وجې پریشان دي. میټ رومنی د تیرې نهې په ورځ شوې مناظره کې د خارجه تګلارې په اړه په ډېرو خبرو کې د اوباما سره متفق ښکارېدو. هغه د اوباما د افغان جګړې د خاتمې د شام په شخړه کې په پوځي توګه نخ کېلېدل، حتی چې د القاعده پر ضد د بریا په اړه یې اوباما ته مبارکي هم وویله، خو د پاکستان په اړه د اوباما تګلارې سره مخالفت وکړو.
Pakistan is important to the region, to the world and to us because Pakistan has 100 nuclear warheads.
پاکستان د سیمې د نړۍ او زمون لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې دغه هیواد اصل اټومي وسلې لري او کېدای شي چې د برتانیا نه هم په وسلو کې وړاندې شي. په پاکستان کې طالبان او حقانی نتورک موجود دی او کچېرې پاکستان ته نقصان ورسیږي او یو ناکامه ریاست شي نو دغه به د افغانستان او زمون لپاره یو خطرناکه خبره وي. نو ځکه به موږ کوشش کوو چې پاکستان د یو مستحکم حکومت جوړولو لپاره ورسره مرسته وکړو.
helpful in encouraging Pakistan to move towards a more stable government.
مقاله دی اتوی چې ګنشمیر امریکایان دغه هواد د خارجه تګلارې او نور هوادونو سره د تعلقاتو دغه موضوع مهمه نه ګڼي، بلکې دا مهال هغوی سره په خپل هواد کې د اقتصادي بدحاله غم ده. دا مهال دواړو امیدواران د نومبر په شپږمه نیټه د انتخاباتو لمخ کې د هغه رای ورکوونکو د رای د ګټلو په هڅه کې دي چې به طرف دي.
مجید بابر وو او د نړیوال اقتصادي فورم تازه رپورت وايي په نړۍ کې د نوکرۍ او خې تنخواه ترلاسه کولو په لړ کې د ښځو او نارینهو ترمنځ اوس هم لوی فرق موجود دی، خو زیاتوي چې د تعلیم او صحت په څنګه کې دغه توپیر کم شوی دی. د یاد سازمان یو لړپوړی چارواکی وايي د مېرمنو او سړیو ترمنځ په فرق ختمولو کې ډېر ورو پرمختګ روان دی، خو بیا هم د خکېدو رجحان یې مثبت دی. رپورت لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
د ورلد اکانومیک فورم دغه تازه رپورت په نړیواله کچه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د ست فرق په اړه دی. رپورت چې د نړۍ د آبادی د 90% برخې جاج اخیستې دي، دا ګوري چې څنګه هیوادونه د سړیو او میرمنو په منځ کې د ست فرق ختمولو لپاره خپل وسایل خرڅوي او د دوی لپاره په څه ډول موقع پیدا کوي. د سازمان په وینا ان په هغو هیوادونو کې چې د تعلیم په برخه کې برابرۍ ته وده ورکول کېږي او په ښځو کې د معاشي پیوستون لوی شرح لري، په غټو غټو نوکریو، تنخواو او د سیاسي مشرتابه په څانګو کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی. د رپورت په وینا که څم د تعلیم او روغتیا په برخه کې د فرق ختمولو لپاره زیاتره هیوادونو ښه پرمختګ کړی دی، خو په معاشي او سیاسي کچه په توپیر کمولو کې یوازې 8% هیوادونو پرمختګ کړی دی. د رپورت په وینا فنلند، آیسلند او ناروې د ښځو او سړیو ترمنځ په فرق ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی، خو پاکستان، چاډ او یمن هغه هیوادونه دي چې پکې دغه فرق تر ټولو نړۍ زیات دی. دا شان امریکا، جرمني او جاپان چې د نړۍ لوی اقتصادي هیوادونه دي، په 2012 کال کې په معاشي فرق کمولو کې پرمختګ کړی دی. د ورلد اکانومیک فورم سینیر ډایرکټر سادیا زیدی وای شجې د ټولو هیوادونو د آبادی نیمه برخه جوړوي، نو حکومتونو ته پکار دی د دوی له صلاحیتونو ګټه پورته کړي. دا زیاتوي د میرمنو او سړیو ترمنځ فرق ختمولو کې ډیر ورو پرمختګ روان دی، خو بیا هم د شکېدو رجحان مثبت دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې یو کال وړاندې د سوی گیس پایپونو لپاره د غلطه غزیدلې جرنلی سړک کنستل شوې ده چې د ځای خلکو په وینا دوی ته ډېر ستونزې زیږولې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت د زر تر زره دغه سړک بیرته جوړ کړي، کنه دوی به په احتجاج ګوتې پوری کړي. له سوات څخه نیاز احمد خان رپورت لري.
یو کال وړاندې د سوات جرنیلی پیښور سړک لنډاکی نواله تر منګور خاره پورې 40 کیلومتره د سوی گیس پایپونو لپاره کندې کنلې شوې. دغه پایپونو یو شمیر کندې مقامی خلکو په خپل توګه دوباره ډکې کړې، ولې اوسم زی په زی یو شمیر پاتې کندو مقامی اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ کړی دي. د بریکوټ یو اوسیدونکو زاکر محمد وایي چې دغه کندو لوجه یو شمیر مشکلات را مخامخ دي.
اسې خو د دې تقریبا سب کال تر سي خبره جره دای کنلې دي او بیا زی په زی په دای زګونه پرېخې دای نه ډیر خطرناک اسپیډنټ یو شوې. بنیادی تور دا د کلی منځ دی مو د دې فوج د دې خلک جدي د نه ډیر زیات د کډون او د نه ډیر زیات متاثر شول او وب چې راشي به وخت دا کلوټیم د دې د وجنه بندي شوې ټلیفون لاینونه هم د نه خرابي لکه ډیر مختلف د دې نه موږ ته مسائل جوړ شوې دي. الان کې پکارو چې د وسه پوری دا سویګیس دلته چالو شوی اوس دا انداز سویګیس خوړو پته نه لګي خو لکه موږ ته ډېر لوی مسلې جوړې کړې.
د بریکوټ سره نږدې د ګورتۍ کلی یو دکاندار وایي چې د کندو دې کلی ورستا یو شپیر مشکلات جوړ کړي دي.
مانم پدل محمد دے گرتے اسے دن کے دامی دکان دے او دنگ دے دکان مخت دا کنورٹ دے دا کنورٹ ډیر وخت نه پرای سمند خراب دے دا شنگردار نه راوال او در دیر سے پوری دلنڈا کی پوری دار اڑن مڑن ٹول روان دی او دے گیس والا دار اڑو کنستو او دا گاڑی ماڑی والا ٹوڑی دکلے او دے دیکھو اب گیس پیپن راضی دیر سے پوری لا گیس راغلے نه دے بوتا دل دے ٹیلی فون والا رال پدے کنورٹ کیرا تارون حل کر دې صاحبت کړي دا د وګړو بچري ټولي به دې طرف باندې راځي او داخله کوله جامع بیر مازه کې جمعه ته خلک دي دا کې نو په دې روډ باندې څو هفته دي نشي.
یو بل سپینګره بابا وای چې جرنلی سړک دی او د موټرو په ډیر زیات تګ را تګ وي او د کندو لوجه روزانه پیخي مخې ته راځي.
مې نواب دکاندار دی نواب لاله مې
دا پښور والا روډ دی څنګه وو سین کې دا وبوي ګر ته قصبه دی باندې ګاډي بيږي دا خلک ښکارا رسړي نه کنه سلورم نه پنځم کال دی دغه څه پرو دی دونه د موکه مې د غنښت ګیره لګ دغه خو یو کې حضرت مونږ ته ګوره دا جاغور یو دغه بس دا جې رسول جا زرانو گاډه ولاړو دغه ځې پلو کج له بس راوته لیدو نو دا ځې کوم کسان ډو ګرځې دا هغه ځې به جن کا گاډي وو ولې دې کډې په دغه سره نقصان دې دیو کنه چې دا وی روغ وي جو گاډه بشو جو اسکیډن بنو شه.
په دغه مو چې کلا د سواد ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل چې ډېر زر به دغه مسله حل کړی شي.
تاسو ته پته ده د سویګیس اداره یو وفاق سره تعلق لري او د دې باوجود هم مونږ د دې مشرانو ته تاکید کړی دی چې کوم کوم ځایونو کې د کندې کمیسمې شوي دي هغه دې ډک کړي او چې کوم کوم ځای کې د پایپونو ټول غواړي هغه دې زر تر زره وکړي. ما په روز روان دی ایس ڈی ایم منگورا تم وینا کرے دا او وہ بہ ان شاء اللہ ڈاکٹر نفس تا دا ٹور کسان چکم پدی کی نول دی خبر اغواڑی او امید لرو چې دا کار به زر زر حل شي.
ولی مقامی اولس وای چې دوی د دغه کندو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو ته وینا کړی دا او کچری زر تر زر دغه مسله حل نکړه شو نو اولس با په احتجاج مجبور شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې د محل نه غږیزي او تصویري رسنۍ همدارنګ یو شمیر چاپی مطبوعات په فعالیت بوخت دي. په تیر وخت کې له یادو رسنیو سره بهرنۍ او ډونرانو د ځینو خبرونو یا اعلاناتو د خپرېدا په بدل کې مالی مرسته کوله چې په دې وروستیو کې له دوی سره دا ډول مرستې ختمې شوې دي. دا محل اندېښنې راپورته شوې چې د ډونرانو له مالی ملاتړ پرته ممکن یو شمیر رسنۍ له فعالیته ولویږي. پاره نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې دا مهال په خصوصي سکتور کې غنې چاپی غږیزي او تصویري رسنۍ په محلي کچه په فعالیت بوختې دي چې بیلابیل سیاسي معلوماتي او ټولنیز خبرونه همدارنګ د خوست هیواد او سیمې د پیښو او پرمختیاو په اړه تازه او نوي معلومات خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. په دې رسنیو کې په لسګونو ځوانان د نشراتو په برخه کې فعالیت لري او یو شمېر یې له اړوندو رسنیو څخه لږ یا زیات معاشونه هم ترلاسه کول. ولې په دې وروستیو میاشتو کې چې اکثر خارجي ډونرانو له محلي رسنوي سره خپل قراردادونه فسخ کړي نو دا اندېښنې ولس د رسنوي فعالینو او د چارو کتونکو مخې ته راټوکېدلی چې ممکن محلي رسنۍ تر ډېره پایښت ونه کړي او اقتصادي ستونزې د دوی د رکود او سقوط لامل شي.
نومې کریم الله ګوهر د کومي رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي شخصي رسنۍ دي دا تر ډېره په قراردادونو ولاړې دي نو کڼړیوال له دغو رسنوي سره خپل مرستې بند کړي نظم په نظر دغه رسنۍ به د فعالیت هو غورځيږي.
نوم ملک خان یعقوب د خوست ولایت کې یو تن خبريال. ما په فکر کې چیرته دغه تار سنې چې په خوست کې نن سبا فعالیتونه کوي خپله باندې هغه بودیجا چې دا هغه کته شوی ده دغه بودیجا بیرته ورتور نکړل شي نو دا به د ځان سره مخ شي.
فاروجان منګل د خوست میډیا هاوس مسول. په اوس وخت کې رسنۍ له دریو اساسي ستونزو سره مخ دي. لومړی د مالی منابعو کموالی دی. دوهم د رسنیو د کارکونکو د ظرفیت ټیټوالی دی. دریم هم د معلومات خدماتو په دې برخه کې هم دوی ګڼې ستونزې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوست کې د ولس غږ رادیو رئیس غټه ستونزه چې د مارکیټینګ په برخه کې یا د بازار موندنې په برخه کې هغه ده چې د رسنیو ناسالم رقابت یا ناسالمه سیالي ده.
محمد اسلم قانونی چې په خوست کې د نن اف ام په نوم د یوې محلي راډیو مسؤول دی وایي چې رسنۍ باید تر ډیره بریده په کورنیو اقتصادي منابعو تکیه وکړي.
دا چې نن اف ام راډیو تر دې دمه نه د چا څخه مرسته اخیستي او نه به دا هڅه وکړي چې د چا څخه مرسته ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې مارکیټینګ کار وکړي او هغه شتمن شرکتونه چې په نړیواله کچه او یا هم د هیواد په کچه دوی کار کوي د هغوی څخه مارکیټینګ په برخه کې کومک واخلي.
د چارو کتونکی الیاس وحدت په اوسنی ډول د محلي رسنیو د فعالیت دوام ته خوشبینه نه دی. د نوموړي په وینا غیر په بالکان کې هم خپلو موخو لپاره رسنۍ ایجاد کړي، ولې د ټاکلو هدفونو له ترلاسه کولو وروسته د رسنیو له مرستې څخه لاس واخیست او په دې توګه رسنیو تر
اکل میم داو چې دا دی بلکان پیخ بدل ته تکراریږي. بلکان کیم کله چې غرب یو هدف لرلو غی دی پاره داسې رسنۍ رامنځته کړي بیر چې خپل هدف ته ورسېدل هغه رسنۍ په خپل سقوط وکړو، نو د حل را پاسانه نه لري. د وزنې حل را ده په کوم ولایت کې چې شپږ رادیوګانې فعالیت دوی رادیوګانې کفایت کوي چې دوی رادیوګانې شي د شپږ رادیوګانې د خپل منځ کې کینی او توافق ته ورسېږي مدغمی دي شي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال یو شمېر چاپي رسنۍ سربیره نه بیلابیل غږیزي او انځوري رسنۍ فعالیت لري چې زیاتره یې تر دې وروستیو له بهرنیو ډونرانو سره قراردادونه درلودل. کتونکي د ډونرانو له مرستې پرته د محلي رسنیو په حیات او دوام پوره باور نه لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او ټاکل شوی اوریدونکو چې د باکسینګ یا سوکوهنې د لوبې یو افغان اتل راتلونکي اونۍ د یاد لوبې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. دی وايي هیله مند دی چې د دغې مسابقې په ګټلو سره د دوو کمربندونو اتلولي ترلاسه کړي. نور تفصیل کابل د سفی الله ستانگزی په دی رپورت کې.
په افغانستان کې زیږیدلی د سوکوهنی افغان اتل حمید رحیمی چې اوس مهال په المان کې ژوند کوي، د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ماښام به د سوکوهنی د نړیوال سازمان د منځني وزن له اتل سعید میلویب سره لوبه وکړي. ښاغلی رحیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې مخکې د دومینیکن اوسیدونکي بیجاران سیالۍ ته بللی و، خو سیالۍ د نامعلومو دلایلو له امله لوبې ته حاضر نه شو. رحیمی زیاته کړه دا یو طلایي چانس دی چې د نړیوال سازمان د منځني وزن له اتل میلویب سره یې لوبه برابره شوې او که چیرې دا لوبه وګټي نو په یو وخت به د دوو کمربندونو اتلولي ترلاسه کړي.
مینیجر ورونه کیسه پکا کوټک یاري کتنا یاري
دای وای زما د المان منیجر کریستوفر اکانو ویل چې دا حریف دې ناراضي دی. حریف دې دوه لوبې بایللې او څوار لسی ګټلې، خو بیا یې ویل چې اوس موږ یو غټ چانس لرو. زه چې د دبليو بی یو کمربند لرم او اوس د نړیوال سازمان انټر کانټیننټل کمربند افغانستان ته راځي. زه له پاک خدای مننه کوم چې زه له یو افغان سوکوهن کې څخه د دې چانس لرم چې د دوه کمربندونو په اتل بدل شم. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال محمود حمید له رحیمی سره د هر راز همکاري ژمنه وکړه او ویل چې د رحیمی په څیر د ځوانانو ملاتړ د اولمپیک د ملي کمیټې له مهمو دندو څخه دي. په دې خبري غونډه کې د حمید رحیمی روزونکو هم برخه اخیستي وه او د لوبو ته د حمید د هر راز تیارولو خبره وکړه. د رحیمی روزونکي زاور عبدالکمیدوف ادا ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې د رحیمی سیال ملویب هم د فنی ضربو یو جوړونکی لوبغاړی دی، نو رحیمی به څنګه لوبور سره وکړي داسې وویل. دای وای مطلب پروفیشنل لوبي دولس راوند دي، موږ تر دولس راوندونو پورې په ځان حساب کوو. کچيري حمید ته دا چانس برابر شي چې خپل سیال په یو فنی ضربې ناک اوټ کړي دا بیل خبره ده، خو موږ په سیال باندې هم تر دولس راوندونو پورې حساب کوو. خو اوس حمید د دولس راوندونو لپاره چمتو دی، هیڅ کوم ستونزه نه لري. حمید رحیمی اوس مهال د سوکوهنې د نړیوالې ټولنې یا دبليو بی یو د منځني وزن اتلولي لري او تر اوسه په یو ویشتو لوبو کې یوازې یو بایللې ده. په داسې حال کې چې سیالي ملوی بیا د نولسو بریاو ریکارډ لري او هم د منځني وزن اتل ده. د ښاغلي رحیمی لوبه چې د راتلونکي سه شنبې په ماښام به په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې وشي جګړه د سولې لپاره نومول شوې. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو اوس د روان اختر په اړه تاسو ته دوه ریپورټونه لرو. له وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو تیر شپه په بنو کې د لوی اختر د خوشاله او د منځلو پترس کې د موسیقۍ او ځانګړي پروګرام وکړو چې پکې اتړونه واچول. پسیمه کې د مشال ریډیو خبریال هم د موسیقۍ د محفل ته ورغلی او یو ریپورت چې په اتڼیزه سندره په لیږي یې پرې برابر کړی دی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
په زلابنو کې د شمالي وزیرستان ایجنسی مختلفو کالجونو او سکولونو زده کوونکو چې په بنو کې په شخصي ټیویشن سنټرو کې زده کړې کوي د اختر دپاره رخصتې نه پس یې تېره شپه په بنو رزمک هاسټل کې د اختر شپې په نامه کلتوري شپه ونمانځله او د وزیرستان په سلګونه زده کوونکو خپل روایتي اتڼې واچولې. اشفاق خان وایي چې اختر ته روان دي خو په سیمه کې داسې کلتوري پروګرامونو د نشوالي له کابله یې وغوښتل چې د اختر د شپې خوشحالي په بنو کې ونمانځي.
ټول کول میر سټډي ته مجبور کړي او سټډي کې بشي لکه دا پروګرام چې کوم دی دا میش په دانه مونږ وکړي چې د اختر په باره شي میش په کلي شي داس نه مونږ پروګرام نشي کړی او داس نه خوشي نشي منځله مونږ کولای میر وغوښته چې د اختر شپه د لته میش په باندې شي مونږ وکړي.
د شمالي وزیرستان لری پرتی سیمه شوال یو زده کوونکې د دغه کلتوري پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وایي
د مونږ مرمن ولاده د شاول کډم نه تعلق لري میش چې دلته پروګرام ارینج کړه د اختر په شپه نوم باندې ارینج دا یو میش ته کارو کار کول کې داسې پروګرام مش باندې بل په وزیرستان کې مش مخې داس خوشحي کړل خو نن سبا ډېر کم شوی دی په دا وجه سره بیا دلته مش خوشحي منو کوي د اختر خوشي.
د زده کوونکو ټیویشن شخصي هاسټل منتظم اصغر خان مشال ریډیو ته وویې چې د زده کوونکو په اصرار باندې ورته دغه کلتوري پروګرام جوړ کړ چې د زده کړو نه پس په رخصتي کې خپله خوشحالي وکړي.
د اختر چټي کېږي نو سټوډنټس لکه تقریبا مې سره پیرا کول د سټډي کو دماغ سویا بوجوي او سړي شوی په اخر کې د مطالبه وکړ چې سر کمیش په دا چټي کې یو پروګرام منعقد کړي بیا د دې په اصرار باندې دا پروګرام یې جوړ کړ چې د تلش کې ریفریشمن ملاش بل دمش په پرومن ماحول کې تارنج کړی دی بهر خلک دې ممنو دي ګډ ستلو ته لګېدلې دي صرف د اصل سټوډنټس مې جوړ منعقد کړی دی د وزیرستان د هر علاقې د شوی نومڅه د رزمکرسا او د ګولم خند رسټوډنټس مې سره موجود دي.
د غزه کوونکو وې چې د زده کړو سره سره په وزګار وخت کې پکار دي چې دا تفریحي موکونه هم دوی خوند واخلي او دوی غواړي چې خپل روایتي کلتوري میلې ژوندې وساتي.
اوریدونکو تاسو د وزیرستان د زده کوونکو اتنیزي سندرې واورېدې او د افغانستان په خوست ولایت کې ګڼ لوی او واړه قومونه میشتي چې د اخترونو د لمانځنې لپاره ځانګړي دودونه او رواجونه لري. که څه هم د پخوا په شان خلک په ډېر شمېر کې میله ځایونو مشهورو زیارتونو او د نورو تاریخي سیمو ورتګ ته د امنیتي اندېښنو له کبله زړه نښه کوي خو بیا هم په کلیوالي کچه د اخترونو لمانځنه او د خلکو ترمنځ راشه درشه د پخوا په شان په خپل قوت پاتې شوې ده. پم دې اړه نجیب الله لوخیل دا یو رپورٹ لري.
په خوست ولایت کې ګڼ لوی او وړ قومونه میشتي چې خپلې تاریخي او مذهبي ورځې په ډېر لږ توپیر سره لمانځي. اخترونه چې له دودیز ارزښت سره یو ځای ځانګړی دینی او مذهبي اهمیت هم لري خلک په ډېرو شاندارو مراسمو سره تجلیلوي. د اخترونو لپاره خلک له وړاندې تیاری کوي، نوي جامې برابروي، وچې او تازه میوې اخلي. هغه خلک چې په نسبي ډول یې اقتصاد خوي د لوی اختر لپاره د قربانیو څاروي رانیسي. بلخوا ماشومان او تنکي زلمیان او ماشوم انجونی مرګندونو لپاره خواشاک راټولوي او د اختر په شپه اور ورته کوي چې د غونډیو او غرونو پر سر بلیدونکي مرګندونه شپې ته ځانګړي ښکلا وربخي. دا چې د خوست په سمه ګربزو او کوچي قومونو کې د اخترونو لمانځنه څه ډول ده یو شمېر کسانو خپل نظرونه په دې توګه په ډاګه کړل.
وحید نیازم د خوست ولایت کونډي صحرا اوسیدونکی یم. مونږ چې اختر لمانځو لمړی د اختر نه څو ورځې مخکې د لوی اختر نه څو ورځې مخکې خلک قرباني لپاره غواوې اخلي یا مثلا پسونه اخلي تر څو قرباني پی وکړي او همدا قسم ته ماشومان یا هلکان یا ځوانان به استراحت دغه ټول ځي بازار ته ځان ته نوې جامې کوي بوټان اخلي خولۍ اخلي همدا قسم واسکټونه اخلي ځان ته او کله چې دغه سامان یا سودا وخت ځان لپاره بیا ماښام کې د میرګندونه کوي کوم چې ورونه بلي ماشومان یا میرګندونه وکړي دغه نه وروسته سهار چې شي سهار پاڅېږي چای ورته ځي چای څښي په یو حجره یا جومات کې مکمل کلیوال چې بیا هغه چای څښي د لمانځنه وروسته چې راشي بیا ډوډۍ خوري هر یو کور ته ځي په هر کور باندې ډوډۍ خوري د ډوډۍ نه وروسته بیا قرباني کوي او قرباني نه وروسته بیا هلکان چکر وایي کلي یا کومې لوبې کوي یا د چا کره مبارکۍ ته ځي.
نوم مې سپینګل نرزای ده د خوست ولایت اوسیدونکی. زموږ په سیمه کې د لوی اختر لمانځنه معمولا داسې کېږي چې په لومړی ورځ باندې ټول کلیوال لومړی سهار مهال چایونه جمعتونو ته راوباسي، لچي وروسته لمانځه ته ځي، لمانځه وروسته قرباني کوي. نو په دې ورځ باندې په خپلو کې هغه د اختر ډوډۍ چې کومه په نورو ورځو کې کوي دا ورځ باندې نه کوي. په دې اختر په دوهمه ورځ بیا ټول د وار له مخې وبل کورونو ته ورځي او هغه د وار په اساس چې دوی ډوډۍ ترتیب کړي وي هغه خوري او په خپلو کې د اختر مبارکۍ هم سره کوي. ځوانان اگي ګټي او په ځینو ځایونو کې خزه زیارتونو ته هم ځي.
زمانم خلیل جان ګربزوال دی، د ګربز اوسیدونکی یم. د اختر لپاره ځوانان ټول نوي کالي اغوندي، نوي وسکټونه اغوندي، نوي خولۍ په سر وي. ورسره په څنګ کې د اختر په مناسبت باندې د اختر په ورځو کې د شیخ امیر بابا زیارت ته ځي ډېر خلک، او پرم باغ ته ځي، او همداشان کې کراک بابا ته او نورو ځایونو ته ځي. دلته بس میلې کوي ځوانان په بېلابېلو ځایونو باندې ګرځي را ګرځي. خو د ګربز ولسوالۍ په خپله اختر چې دی هغه په ولسوالۍ کې لمانځل کېږي، ول ځکه چې ډېری ځوانان د لرو پرتو ولسوالیو څخه او همداشان د خپلو منطقې خلک ورته راځي تر څو خامله برابره کړي، د اختر په ورځ باندې خوشحالۍ وکړي.
اخترونه څنګه دیني او مذهبي ارزښت لري؟ دا جشن د مسلمانانو ترمنځ د سولې، دوستۍ او نږدېوالي یو ښه فرصت وي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد له دې فرصت څخه په استفادې په ټول مؤمن ملت غږ وکړ چې د سولې او ورورۍ له لارې دي آسماني کتاب د حکم د پرې کېدو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غوښتنې سره سم دي په خپلو کې له بدیو او ترافیکنیو څخه لاس واخلي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مونگ تا پا دی پتا لیکونه راولیگه. پوست بکس نمبر 3014 اسلام آباد.